به 17 میلیون نفر کمک کنند.
سلامونه ستلیم شه دا مخام و بجید از مغد دیخ پروانه زیاده برخه دا زوان فکر پروگرام تا زنگل شوی دا شو پتسو شیبو که با پیل شو خطر اخی ولانده دا دی سات خبرونه دا خبریالان دا خونده توب کمیتی سی پی جی دا طالبان پر حکمت غا کلیده ش افغان جورنالیست رحیم سیدی جر تجره لبندره خوش کلی سی پی جی پیو بیانه که دا سیدی دی اپخانی هم کار لقول لی کلی چه هغه دا نار میڈیا پنومی یوتیوب چینل درلوده چه دا جولای پتسو لسم لخبل زوی و فلم خسون کس ریوزای دا طالبان دا استخبارات و لخوانی ول شوی دی دا بیان لبخی دا سیدی زوی و فلم خسون که روست خوش شوی خونه موره لهم ترای تم دی سی پی جی لطالبان غختنه کلی چه غز زر تر زر را خوش کلی تروس طالبانو دا غباره چنه دی ویلی دا سمال چه پا افغانستان که خزی پا اکثر دولتی دارو که لکار چخه بی برخی دی دا طالبانو دا حکومت دا کار و طولیندو چه روزره دا کار نمره ملی کنفرانس جور کلی دی پا دی کنفرانس کنش چندن پا کابل که پرانیست شو دا سرپرست حکومت یو شمیر چارواکو او دا خصوصی سکتور و نړیوال موسو استازو گدون درلوده دا کار و طولیندو چه روزره وای په دې کانفرنس کې د بیروزګاری او د کاري فرصتونو د جوړولو پر تګلارو بحث وشي. په کونړ کې د هوان مرمۍ چاودنې 15 تنه ټپیان یو ماشوم وژل د کونړ امنیت قمندانۍ پروندې خبر پاڼې په خبرول سره ویل چې د کسان ټول دیوي کورنۍ غړي دي. په خبر پاڼې کې ویل شوی چې پیښه د نړۍ ولسوالۍ په بهادر مشال کلي کې په یو کور کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله رامنځته شوې. د خبر پاڼې له مخې ټپیان د اسداباد مرکزي روغتون ته انتقال شوي او ډاکټرانو ډاکټرانو د ټاپیان روغتي حالت له خطر وتلې خوده لیدي او د اروپا د هوا پیژندنې او اداره وایي چې تیر یک شنبه د جولای 8مه د نړۍ په کچه تر ټولو توده ورځ ثبت شوې ده. د اروپایي ټولنې د کوپرنیک د اقلیمي بدلون د خدماتو مرکز نن اعلان وکړ چې د ځمکې د کره د کورې د تودوخې متوسط درجه په دې ورځ د سانتیګریډ 10.9 درجې و په داسال کې چې د تیر کال په جولای کې د تودوخې لوړه درجه 10.8 درجې و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د طالبانو حکومت د تیر یک شنبه پر ورځ د کانکور پایل اعلان کړي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو له مخې په سګنی کانکور کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو ګډون کړی و چې له ډلې یې څه باندې 35,000 کسان دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې بیلابیلو پوهنځیو ته بریالي شوي دي. دا درېیم کال دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې د ګډون اجازه نه ترلاسه کوي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. له دې سربېره هغوی چې په کانکور ازموینه کې بریالي شوي له دوی پوښتو چې دوی دا کانکور څنګه تیر کړو، همدارنګه څومره هیله من دي چې کله دوی پوهنتون ته ځي وبه کولی شي په هغه اندازه چې دوی هیله لري او دوی هیله من دي د افغانستان په پوهنتونونو کې داسې کوم ظرفیت شته، سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې ډېرو استادان د پوهنتون له افغانستان نه ووتل، بیا هم په کافي اندازه ظرفیت وي چې وکولی شي دغه نو بریالی شو زده کوونکو ته تدریس وکړي که نه. له دې سربېره هغه کسان چې بې نتیجې شوي دي دوی څومره د دې چانس لري چې حرفوي زده کړو ته مخه کړي او همدارنګه څومره لیوالتیا په ځوانانو کې شته ده چې دوی لاړ شي حرفوي زده کړې وکړي. له دې سربېره هغه کسان چې بې نتیجې دي په خصوصي پوهنتونونو کې ورته د نوملیکنې چانس څومره برابرېږي او دولت ورسره څومره مرسته کوي چې د دوی د فیسونو یوه برخه ورکړي. نن به په دې مسایلو خبرې وکړو. له دې سربېره به هغه زده کوونکي هم راسره وي چې په کانکور کې پرله پسې کلونو کې له ګډونه منع کړای شوی ده او که چیرته دوی ګډون کړی وای د دوی په خبره باندې نو کېدای شي د پانتون په دویم ټولګي کې به دوی وای. د دوی هیلې او خبرې به هم راواخلو، دا به هم له دوی واورو. اوریدونکو که چیرته وخت په پروګرام کې و ساسي او دوه درې پیغامونه او تماسونه به هم راواخلو. په خبرونه کې راسره میلمانه شته د کابل پانتون پخوانی استاد عبیدالله وردک د ننګ ننګرهار پانتون د حقوق او سیاسي علومو ته بریالي شوی سمسور اسد د شیخ زید پانتون ته پوانځي ته بریالي شوی سمی الله مومند او لکانکوره پات زده کوونکی شابانه نوري سره په پروګرام کې تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی په پیل کې به استاد عبید الله وردک ته ورشو وردک سره تاسو پروګرام ته ستړي مشه بخیر اغلی که تاسو په پیل کې د کانکور په دغه ازموینه چې پایلې تیر یکشنبه اعلان شوې لنډ راته وایست دا د نورو کلونو پرتله که څه هم د طالبانو له راتګ وروسته یو نسبتا ښه کال و چې تیر کال له دې نه کم زده کوونکو کانکور کې ګډون کړی و سږ کال شمیر نسبتا ښه و خو د نورو د جمهوریت کلونو پرتله باندې بیا هم د دې زده کوونکو شمیر کم و د کانکور دغه پروسې په راته وایست د پایلو د اعلان په اړه راته وایست چې دغه پروسه ستاسې په ان باندې څومره شفاف او هغه کسانو چې زحمت تاسو واقعا دوی توانیدلی دي چې خپل رشتو ته ورسیږي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه درنه تاسو ته او پرانک ځوانانو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. د کانکور ازموینه په حقیقت کې چیرته موږ په دوه باندې وشو، یو خپل د کانکور ازموینه سر ته رسیدل دي چې څنګه واخیستل شول، آیا هغه بشپړ شفافیت موجود و او کنه، یعنی عملیاتي برخه ده، او یو خپل د کانکور ازموینه هغه فلسفه ته راشو چې آیا دغه ازموینه یوه مناسبه ازموینه ده او کنه. نو په لومړي قدم کې بیا هم زه سخت کال شکم ځوانان بریالي شوي دي، هغوی ټولو ته مبارکي وایمه، او دا چې خویندې له کانکور ازموینې او په ټوله کې له زده کړو شوي دي، نو دغه د تور دوره او دغه ظلم د الله پاک هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسوي. په ټوله کې د کانکور ازموینه له بد برغه له فلسفي اړخه یا هغه اساسي چې کوم دی هغه د استعدادونو د جذب لپاره یوه مناسب ازموینه نه ده، ځکه موږ یو کوونکی چې هغه په یوه رشته کې هیڅ علاقه نه لري هغه دې ته مجبوروو چې هغه هغو برخې ته ولاړ شي او خپل زده کړې هلته پیل کړي. کله چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي، موږ په ځای دو چې یو شاګرد یا یو زده کوونکی د هغه په خپله رشته کې آماده کړو او په خپله کومه رشته چې غواړي ترېن ازموینه واخلو، د هغه په ځای موږ ترېنه په دولسو یا دیارلسو ټولو مضامینو کې ازموینه اخلو. فرضاً یو شاګرد یا یو زده کوونکی چې غواړي حقوقو ته ولاړ شي، موږ لغونه د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي دغه ټولو برخې ازموینه اخلو. په داسې حال کې چې بیا وروسته هغه له دغو مضمونونو څخه هیڅ بیا ډېره لږ ګټه اخلي، یا همداسې په نورو رشتو کې یو زده کوونکی غواړي چې انجینري پوهنځین ته ولاړ شي، خو په ټولنیزو علومو کې هم ازموینه اخلو. دا یې هغه منفي اړخ دی،
خو په ټوله کې استاد دا هغه څه دی چې له تېر نه راپاتې دي، دا به یوازې طالبانو حکومت پورې نه وي.
طبعا دا ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا د کانکور هغه اساس ده چې په ټوله نړۍ کې اوس ورو ورو له منځه تللی ده. په ټوله نړۍ کې تاسو ګورئ چې هلته ښوونځي له لسم ټولګي یا نهم ټولګي څخه وروسته رشته بندي کېږي، کوم شاګرد چې غواړي چې بیو یا ساینس برخې ته ولاړ شي هغه خپله برخه کې زده کړې کوي، کوم چې ټولنیز علومو خواته ولاړ شي هغه خپله برخه کې. یعنی دا موضوع یوازې د اوسنۍ حاکمانو ته یا اوسنۍ رژیم ته راجع نه ده، له تخنیکي اړخه په دې کې یو څه ستونزه شته ده چې ضرورت دې ته شته ده چې له مسلکي اړخه وتل شي او د دغه ازموینه په ځای باندې یو بل میکانیزم رامنځته شي. اما دا چې اوس سخت کال ازموینه څنګه واخیستل شوله او نتایج څنګه وو، له نیکه مرغه چې 2014 او 2015 کال وروسته د کانکور ازموینه په برخه کې یو ډېر ښه اساس کېښودل شو، سیستم رامنځته شو، هماغه سیستم اوس هم ادامه لري. شفافیت نسبتا ښه دی، په ځینو برخو کې اوس هم ستونزې شته. هغه ستونزې د پوښتنو د جوړولو په برخه کې دي، موږ د پوښتنو په برخه کې اوس هم ستونزې لرو. د ازموینه اخیستلو چې هلته کوم هغه چاپریال باید ورته جوړ شي، هغه متاسفانه ځایونه شرایط ورته هغسې برابر نه وي لکه څنګه چې باید ازموینه واخیستل شي. د ازموینه په برخه کې کافي اندازه به معلومات زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه ورکول کېږي. د ازموینه پر مهال باندې چې کوم هغه فشار وي، هغه په صحیح شکل باندې موږ نه یو توانېدلی چې مدیریت یې کړو چې زده کوونکی ازموینه ښه شکل سره تېره کړي. تر ټولو نه مهمه دا ده چې موږ زده کوونکو ته مخکې له مخکې نه داسې میکانیزم نه لرو چې هغوی ته یو څه زده کړه ورکړو چې تاسو کومه رشته او تر کومو شرایطو لاندې باید تعین کړئ. زده کوونکی یا د کورنۍ په خوښه باندې یا هم د ټولنې په خوښه باندې چې هغه معمول رواج څه کومې پوهنځي دي همغه لپاره کوشش کوي، بې له دې نه چې وګوري چې آیا زه په دغه ځانګړې رشته کې استعداد لرم او که نه. دا په ټوله کې موږ د کانکور اداره یا د ازموین ادارې ته راګرځي چې باید ورته هڅه وکړي. او طبعا یو عمومی منفی تکه چه ما اول هم یاد کرد حقا دین جونو نشتونده چه متاسفانه در یور دیر غط نقصه ده. او دشمی به حق بانده هم لکه تاس چه ده و نوکر چه کابو سل زردی دشمیر یو چه کم ده دومره داد بنده وید بده که ده دینی علوم و شاگردان هم شامل دی او متفرقه ده تیر و کلون شاگردان هم پکی شامل دی. نو تعداد نظر ده جمعیت وقت کم دی، رقابت به یو چه آسان شوی وی، پوانزه تا به تلل یو چه آسان وی. خلا بده من غد ده ازدکون کشمیر پده اندازه بانده کم شوی ده چه ده شپی کانکور مزموینه چه و هغه لغوش بله. یعنی مو ده شپی پوانتون لپاره دومره داو طلبات ندر لودن خب مختلف پانتون نوچانگو که تولگی تشکیل شی. نو پدی خاطر بانی هغه لغو شویده هیلشتا چه نفتای وکا چه لدیو روز ده بال لپاره یا بل سمستر لپاره ده از ماینه بیا وخست.
خو وردک صاحب دلت ده کم شمیر چه بیار کل شوی چه دریش بیت زره یوازی دریش بیت زره کسان توانی دلی چه دولتی و خصوصی پانتونونو تا بریالی شي که چرته بیا غش پی پانزی شي تاسو یادونه وکړه هغه پکې نوی د دیسل زره کسانو نم یوازې دریش پی ته زره بریالی شي اوسی د پاتې کسانې په خاط څنګه توزی کې د لو فکر کوي شوز به طالبان څنګه توزی کوي حرفه یوز دکړو ته به لیګی نیمالی ته به لیګی خصوصي پانتونون ته به تخفیف ورکي څه حل لري د ته په خوا کتل کې د لوس فکر کوي څه حل لري به طالبان لټي
یو تفاوت چې لپخا و استرمنز دی هغه د زده کړو انګیزه و چې مخکې هم دغه ستونزه وه، یعنی داسې نه وه چې سل فیصده هر څه حل و. په اول خطر کې کوم زده کوونکي چې دوی ورته واجد شرایط لیکي او یا هم وایي چې دا د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي نو ډیری وخت هغوی سکالرشیپ یا هم کوم تخفیف په نظر کې نه نیول کیږي او دغه د ویش لپاره هیڅ کوم واضح میکانیزم نشته دی. هر خصوصي پوهنتون کولای شي چې مختلف څانګو کې زده کوونکي جذب کا محصلین جذب کا بل د نه چې هغه د کانکور نمره په نظر کې ونیول شي. دا ستونزه مخکې هم و او اوس لا ډېره شوې ده ځکه اوس موږ له بعد مرغه کوم دارالمعلمینونه یا د ښوونکو د تربیې لپاره چې کوم مرکزونه و هغه له منځه تللي دي. په ډېری ولایتونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو یا د حرفوي زده کړو کوم انسټیتیونه چې و هغه هم یا تړل شوي دي یا هم په ډېر بد وضعیت کې دي چې دا ټول هغه منفي نقطې دي. خو تر ټولو مهم څه چې دي هغه دا دی چې د زده کړو لپاره د انګیزې ایجاد ډېر مهم دی چې هغه لپاره یو منظم میکانیزم باید جوړ شي تر څو زده کوونکي زده کړو لپاره کوشش وکړي ولو که هغه په سکالرشیپ وي او یا هم په تخفیف باندې وي هغه خصوصي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي د دولتي په شمول باندې. خو کوم واضح میکانیزم نشته دی چې هغه د ازموینې ادارې لخوا یا د لوړو زده کړو وزارت لخوا یا د اوسنیو چارواکو لخوا نه دي محصلین پوهنتونونو ته ور وپېژندل شي. همغه پخوانی سیستم به وي چې هر خصوصي پوهنتون به خپل ازموینه اخلي او کوم فیس چې ورته مشخص شوی دی هغه به له محصلینو نه اخیستل کیږي. تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته دي چې زده کوونکي دې په تخفیف باندې کوم خصوصي پوهنتون ته وپېژندل
شي. وردک صاحب وروسته بیا په دې اړه به خبرې وکړو چې دغه واجد شرایط ځینو کسانو چې موږ پر فیسبوک باندې پوسټ کړی و دوی پوښتنه کړې وه چې واجد شرایط یې موږ ته لیکلي دي او معلومه نه ده چې موږ به کوم پوهنځي ته ځو. په دې به وروسته نورې ډېرې خبرې وکړو. نور میلمنو ته به ورشو. سمسور اسد هم راسره وصل دی. ښاغلی اسد تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته ووایاست چې اول د کانکور د نتیجې په اړه باندې راته ووایاست. چا درته وویل چې کانکور کې ننګرهار پوهنتون حقوقو پوهنځي ته کامیاب شوی؟ دا خبر دا زیرې در باندې چا وکړلو یا که خپله دې نتیجه چک کړه؟
لومړی سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. که څه هم ټولو ځوانانو ته دې مبارک وي د دوی دغه وړه کامیابي ځینو ته بستره وي، خو زما باندې لومړی زیره مې یو ملګری و چې نږدې دوست مې ده چې د ننګرهار پوهنتون انجینري چې خپل زده کړې کوي. لومړی زنګ راته چې دغسې د ننګرهار پوهنتون حقوقو ته خپل انتخاب ته دې راغلی، نو ډېر داسې د خوشحالۍ احساس واقعا چې الفاظ مې نه ول چې زه پیا خوشحالي بیان کړم. خو ډېر یو خوندور احساس مې په هغه وخت کې ډېرې یو خوندورې شېبې ولې.
او که په دې هم راته وایي ښاغلی سمسور، کانکور نه مخکې څومره ماده ګیرې نیولې وه؟ څومره زحمت دې ویستلو؟ یوازې د زده کړې کولې، کانکور ته دې ځان آماده کولو که تر څنګ دې کار هم کوه؟
د راتلونکو یو څو میاشتو نه مې د تېرو څو میاشتو نه مې کانکور لپاره درس شروع کړی و، او نور کوم کار یا کوم فشار په ما نه ولو. یوازې درس و، ورځ کې مې 14 ساعته لا تر 12 ساعتو پورې، ځکه وخت را سره کم و. د هغې نه مخکې زموږ مکتب درسونه دا و، د تېرو څو میاشتو راهیسې مې بیا ورته درس او دا څو برابره کړل، ځکه د آخري وخت و. مختل مې چې خوانې ته نتیجه او یو خوندوره ثمره وګورم.
کپتن راته وایي چې حقوق دې لومړی انتخاب و که نه دویم دریم انتخاب دی؟
حقوق مې لومړی انتخاب و.
او په څو نمرو د ننګرهار پوهنتون ته تللی؟
د ننګرهار پوهنتون ته په
250 تاسو را سره پاتې شئ، وره به شو زموږ بل میلمه سمیع الله مومند چې دوی د خوست پوهنتون، البته شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. خیا د هغوی اړیکه پرې شوې ده، وروسته به یې راواخلو. له دغه کسانو چې دوی توانېدلی دي کانکور کې بېلابېلو پوهنځیو ته لار پیدا کړي، البته ټول ګډونوال یې هلکان و، نجونو ته چانس نه ده ورکړل شوی. هغه نجلۍ چې دوی په کانکور کې د ګډون چانس ورته نه ده ورکړل شوی، خو واجه د شرایط وه، دوی باید توانېدلی وای چې سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي. شابانه نوري راسره ده. اغلې نوري، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. فکر کوم چې داغلې نوري اړیکه هم را سره نه ده وصل. هڅه به وکړو چې هغوی په پروګرام کې وصل کړو. اغلې نوري که چېرته وي، هغوی ته به ورشو، خبرې به ورسره وکړو. له هغوی به وپوښتو چې دوی دا چې له کانکور نه پاتې دي څه احساس لري، او هر کال چې ګوري چې هلکان کولای شي کانکور کې ګډون وکړي، د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شي، خو دوی نشي کولای چې ګډون وکړي، دا ورته څومره ستونزمن ده. اغلې نوري ته به وروسته ورشو. سمیع الله مومند را سره دی. ښاغلی مومند، تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې خو دې تاسې ته ډېر مبارک وي چې تاسې توانېدلی یاستئ پوهنتون ته کامیاب شي. تب د څوم انتخاب و؟ د خو معلومه ده چې اتمن نمره انتخاب به دې وي. څو نمرې دې اخیستی دي؟ او یوازې دې کانکور ته آمادګي نیوله که نه کار دې هم کولو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې دې تاسو ټولو همکارانو، تاسو ته او ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. او دې ما چې خپله د ټیپ پوهنځي کې لومړی انتخاب و، او د ټیپ پوهنځي لپاره چې دا یعنی موږ همدا آمادګي لوستله، نور کار موږ نه درلوده، او تقریبا ما هم د 3.3 نمرې وړي دي.
مومن صاحب، ویل کېږي چې تاسو د کانکور تر ټولو کم عمره ګډونوال وئ چې د ټیپ پوهنځي ته بریالی شوي یاستئ، اوس د عمر څومره ده؟
زما عمر تقریبا زه 1486 هوت میاشتې پیدا شوی یم.
که په دې اړه راته ووایي چې د تقسیم اوقات دې د کانکور د ازموینې لپاره څنګه برابر کړی و؟ د ورځې د 2 ساعته درس ویلي، او کله چې د انتخاب کولو څومره دقیق انتخاب دې وکړه چې وتوانې دې پوهنځي ته لار پیدا کړي؟
موږ خپله د دې کانکور د دوران کې خو د اول وختو کې یو څه درس کم، یعنی تقریبا د ورځې بم یا 2 ساعته یا 6 ساعته بم درس ویلم. خو کله چې ژمی سو او د کانکور امتحان را نږدې کېده، نو په دې وخت کې موږ چې د خپل درسونه چې کوم و، ما خپله د درسونه تقریبا تر 2 ساعته 1.5 ساعته پورې د خپل درسونه ورسول، تر څو د یعنی کانکور ته ډېر کم وخت پاتې، تر څو د خپلې پوهنځۍ پورې ځان پرې ورسوم. او
مومن صاحب، قدم راته وایي د کامیابیدو زیره در باندې چا کړی و کور کې؟ یک خپل د نتیجه چک کړی وه؟
موږ یو کورس د موزشګا ولا پیغه کې مشته موږ درس ویلې، نو پیغه کې چې خپل د ایمو استاد چې په غوړه نتیجه دیاري او د زده کوونکو لري.
مومن صاحب ساسي غک خط وصل کیږي کې چیرته ملک موقعیت تغیر کې چې موږ کولای شو ساسي غک پسمتو غ باندې واورو خبرې مهم بشپړې واورو موږ به څوک چې بیا مومن صاحب سره اړیکه ونیسو ځکه چې غږ ډېر قطع وصل راځي. اغلی نوري را سره وصل ده. اغلی نوري تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې تمه وه چې کم کال کې فارغ شي او په کم کال کې تمه وه چې ته کانکور ازموینه ورکړي او د خوښې پوهنځی د کمې وه چې تا غوښتل ورته بریالی شي چې لا تر اوسه پورې د کانکور کې د ګډون اجازه درکړل شوې ده او نه توانېدلې چې پوهنتون ته لار پیدا کړي.
ښه سلام راغلی سیال تا ته او قدرمنو مېلمنو او اورېدونکو ته تمه ده چې ټول خیر اوسئ. واقعاً چې پر اوسه کال به موږ د مکتب څخه فارغېدلو او سږ کال به د نجونو په شان موږ د کانکور ازموینه ورکوله او زما د پوهې پوهنځی هم ژورنالیزم.
که دا راته ووایې شبانه جان، د تېرې یکشنبې چې پایلې اعلان شوې، په کورنۍ کې مو داسې څوک وو چې هغې تمه وه تا سره یو ځای فارغ شي، یو ځای کانکور ازموینه ورکړي، هغې ازموینه ورکړې وه، بریالی شوی دی یا نه دی شوی؟ خو داسې یو څوک د شاوخوا کې وو چې تا وکتل هغه هلک وه، د دې په خاطر باندې چې هغه حکومت ورته شرایط برابر کړي وه، هغه توانېدلی دی چې پوهنتون ته لار پیدا کړي، خو ته نه شي کولی.
خپلوانو کې خو موږ داسې کورنۍ کې سخت کارونه وو، خو کله چې زما د مکتب باندې سم چې نو په خپل ګروپ کې یا په ستوري کې چې چنین به هغه ورځ وه چې نن موږ هم د کانکور ازموینه ورکوله او نن به زموږ پایلې هم معلومېدلې، نو دا به ته ډېره سخته وه. او دا چې هغه ورځ څنګه تېره شوه نو هغه یې صرف خدای لیدلې.
مننه کورودان، بېرته به درسره وګرځم. استاد که تاسې ته راشو، ما مخکې یادونه وکړه چې دا ځینو کسانو په فیسبوک موږ ته لیکلي دي چې موږ واجه د شرایط یو. واجه د شرایط په څه معنا باندې او تر کومو نمرو پورې کسان بیا کولی شي چې هغه واجه د شرایط ورته د کانکور په پایله کې ولیکي؟ دوی شخصي پوهنتونونو ته تلی شي، حرفوي زده کړو ته یې ورکوي، نیمالي ته یې ورکوي، دا څه ډول وضعیت وي؟ بله، وردګ صاحب زموږ غږ لري.
کال په کال باندې شرایط یو څه تغییر کوي، خو هلته عمومي اصول دغسې ځین وخت وضع کېږي. یو څوک چې چیرته وکړلی شي، لکه د سلو نمرو نه که چیرته تاسو حساب کړئ چې له څلوېښتو نه پورته نمرې یوسي، نو هغوی د دې وړ بلل کېږي چې هغه پوهنتونونو ته ولاړ شي. اما پوهنتونونو کې د ظرفیت د جذب د ظرفیت نشتون له امله ټول کسان نه توانېږي چې هغه هلته بېلابېلو پوهنځیو ته ولاړ شي، یا دوی هغه انتخاب ډېر لوړ کړی وي، نمرې یې هم لوړې وي. نو بیا هغوی په دې خاطر باندې چې هغه د رواني اړخه هم ډېر مایوسه نه شي، او د دې تر څنګ له خصوصي پوهنتونونو سره هم یو څه مرسته وشي او هغوی ته د تګ لاره یو څه اسانه شي، نو دوی د دې وړ بلل کېږي چې دا کړلی شي چې خصوصي پوهنتونونو ته ولاړ شي او په خصوصي پوهنتونونو کې یو پوهنځی شروع کړي. خو داسې یو واضح میکانیزم تر اوسه پورې نشته چې یو زده کوونکی یا یو محصل د کانکور ازموینې څخه وروسته مستقیم د خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شي. هر څوک چې کوم خصوصي پوهنتون ته ځي، هغه مجبور ده چې خصوصي پوهنتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله د خوښې پوهنځی وټاکي، او هغوی به د شمولیت یوه ازموینه د کانکور په ډول باندې لري، هغه ازموینه به ورته ورکوي او وروسته له هغې نه به هغه پوهنتون ته شاملېږي. په ځینو خاصو حالتونو کې چې شاید سه کال په دې باره کې کوم تصمیم نیول شوی وي اما تر اوسه پورې حداقل اعلان شوی نه ده، یا زه نه یم خبر چې دوی به تصمیم نیسي چې د پوهنتونونو څخه څه تخفیف ورته واخیستل شي.
او وردګ صاحب، د حرفوي زده کړو په اړه راته وایست، نږدې 40,000 کسان بیا په دې کانکور کې بې پایلو دي، سره له دې چې نجونو په دې کانکور کې ګډون نه دی کړی، یعنی په سلهاوو نجونې د دې وړ وي چې کانکور کې ګډون وکړي، خو دوی هم ګډون نه دی کړی. بل طرف نه هلکان هم ډېر بې نتیجې دي. دوی څومره لکه وزارت د دې وړتیا لري چې دوی حرفوي زده کړو ته معرفي کړي؟ او افغانستان کې داسې مرکزونه شته، داسې ځایان شته چې دغه کسان ورشي پکې حرفوي زده کړې وکړي، علاوه د دې نه چې لوړ تحصیلات وکړي، یا داسې حقوق وایي، شریعت وایي، یا طب وایي، انجینري وایي؟
زده کړې یا حرفوي زده کړې په مجموع کې دا لکه ټول یو د ځنځیر غوندې باید وي، او هر برخه یې وکړې وي. موږ نشو کړلی چې زده کوونکي یا ځوانان یوازې په دې باندې تشویق کړو چې ورته وایي چې تاسو پوهنتونونه شروع کړئ، تاسو یا حرفوي زده کړې وکړئ. د ټولو ذهن کې دغه پوښتنه وي او د ټولو سره دغه سوال وي چې زه کله دغه حرفوي زده کړو یا له زده کړو له نورو څانګو څخه فارغېږم نو زه به څه کړم. دغه زده کړې یوه برخه شوله او له زده کړو وروسته چې دوی لپاره څه پروګرام دی هغه بله برخه ده. موږ د زده کړو لپاره د حرفوي زده کړو لپاره ځینې مرکز مخکې درلودل، بعضې اوس ترلاسه شوي دي خو بعضې تر اوسه پورې هم شته دي. خو تر ټولو نه اساسي پوښتنه دغه ده چې کله چې دوی له حرفوي زده کړو څخه فارغېږي آیا دوی ته د کار په مارکیټ کې کوم حداقل لومړیتوب ورکول کېږي او که نه. تاسو وګورئ حداقل دولتي پروژې چې کومې تطبیق کېږي هلته د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره آیا کوم لومړیتوب شته او که نه، چې موږ یې متاسفانه نه وینو. فرضاً په بېلابېلو هېوادونو کې د حرفوي زده کړو د فارغانو لپاره شرایط دغسې وي چې کومې پروژې چې تطبیق کېږي هلته د حرفوي زده کړو فارغ لکه فرضاً برقی یا انجینری په برخه کې مرستیال یا نور دغسې کسان چې فارغېږي نو د هغوی سرټیفیکیټ ته یا هغه سند ته ارزښت ورکول کېږي. هغه څوک کړلی شي چې په هغه پروژو کې کار وکړي چې دغه حرفوي زده کړو له انستیتوتونو یا هم له ادارو څخه فارغ شوي وي، چې متاسفانه دا شی په افغانستان کې موږ نه لرو. که یو څوک له حرفوي زده کړو هم فارغ شي هغه بیا مجبور دی چې په خپل شخصي ظرفیت باندې ځانته دنده پیدا کړي او خپل ژوند په مخ باندې یوسي. نو د حرفوي زده کړو لپاره د مراکزو یا د انستیتوتونو د جوړولو تر څنګ له هغوی چې کله فارغېږي او له هغه وروسته دوی باید څه وکړي، دغه شرایط ډېر زیات مهم دي چې دا کړلی شي ځوانانو ته انګېزه ورکړي چې که موږ نن له حرفوي زده کړو فارغ شو نو سبا به موږ
وردک صاحب په لوړو زده کړو پوهنتونونو کې دا چا لار پیدا کړې ده. دې ته هم که د کار مارکیټ ته وګورو په کافي اندازه هم دا اوس کم ځوانان چې ډاکټران دي، انجینران دي یا په نورو برخو کې زده کړې کړې دي دوی د افغانستان د کار په مارکیټ کې بیکاره دي. لکه دواړو خواو ته فکر کوي دا ستونزه ده یوازې حرفوي زده کړو ته به نه وي؟
و د ستونزو دواړو خواو ته شته. د ما مخکې یادونه وکړله چې ځوانان د زده کړو لپاره انګېزه نه لري. علت یې همدغه ده چې د ټولو ځوانانو سره همدغه پوښتنه ده چې کله زه له زده کړو فارغېږم، که حرفوي زده کړې دي، لوړې زده کړې دي یا نیمه لوړې زده کړې دي، له فراغت وروسته به زه په ټولنه کې یا د کار په مارکیټ کې خپل ځان ته ځای څه رقم پیدا کوم. متاسفانه چې په افغانستان کې له ډېر پخوانه شرایط هغسې نه و چې باید وای، یعنی ډېر ایډیال شرایط په تېره دوره کې هم موږ نه درلودل، خو لږ تر لږه ځینې ازموینې وې په بېلا برخه کې ځوانانو کار پیدا کولی شوی. اما اوسني رژیم کې تاسو ګورئ چې هلته زده کړې، رقابت، د استخدام اصول او هغه رسمي پروسیجرونه ټول تقریبا لغو اعلان شوي دي او په بېلابېلو برخو کې هغه څوک مقررېږي چې هغه ځینې نور شرایط ولري د زده کړو په ځای باندې، نو همدغه باعث شوي دي چې ځوانان اصلا زړه نه ښه کوي چې زده کړو ته مخه کړي. خوب په ټوله کې څوک چې هلته واکمن دي یا حاکم دي دا داسې د یو کال یا د دوه کلونو کار نه دی چې دغه ستونزه حل شي. د دې لپاره باید اساسي پالیسی او پلان باید جوړ شي او بېلابېلې ادارې په ګډه باید خپل مسؤلیتونه واخلي او هغه ترسره کړي. لکه د لوړو زده کړو وزارت شاید یوازینی دنده دغه وي چې هغه وکړلی شي چې د کار د مارکیټ، هغه که څه د افغانستان د کار مارکیټ دی او که څه په سیمه کې دی یا حتی په نړیواله کچه دی، د کار مارکیټ په کچه باندې هغسې مسلکي کسان وروزي چې هغه وکړلی شي خپله دنده هلته پیدا کړي او دنده په صحیح شکل په مخ باندې یوسي.
دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي ورداک صاحب، فکر کوي دغه کسان چې اوس نوي پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي 3-4 زره کسان دي، تیر کالم په همدغه اندازه باندې کسان کامیاب شوي وو که څه هم نجونې پکې نشته ده، خو دا ټول لیکان دي او زیاتره استادان چې د کابل پوهنتون په ګډون یې په نورو پوهنتونونو کې تدریس کول دوی له افغانستانه وتلی دي. فکر کوي په کافي اندازه قدر په افغانستان کې شته ده چې بیا دغې ځوانانو ته تدریس وکړي او څنګه چې اړتیا ده لکه هر مسلک اړوند ده دوی هغه مسلکي روزنې ترلاسه کړي او بیرته وکولی شي په ټولنه کې خدمت وکړي؟
متاسفانه چې نه. موږ مخکې هم ډیری مسلکي کسان مو چې درلودل چې له افغانستانه هم وتلي نه وو، د زده کړو کچه په هغه برخه کې نه و یا په هغه سویه باندې نه و چې موږ وکړلی شو چې د افغانستان د کار مارکیټ او یا په نړیواله کچه چې کوم د کار مارکیټ دی هغه ته ماهر او مسلکي کسان وروزو. دا ستونزه له پخوا راپاتې ده خو اوس ډېره زیاته شوله. مخکې موږ حداقل بېلابېلو ادارو د دې لپاره هڅه کړله چې دغه ستونزه راکمه شي. یعنی دا سمه ده چې موږ 100% په تېره دوره کې یا په جمهوریت کې په پوهنتونونو کې 100% نه و کامیاب، اما لږ تر لږه 10% یا 30% یا 50% په ځینو برخو کې موږ ښې لاسته راوړنې درلودلې. ځوانان هلته سکالرشیپونو ته استول کېدل، استادان یا کدرونه چې هغوی د ماسټري او دکترا لپاره استول کېدل او د دوی زده کړو ته ارزښت ورکول کېدل چې راشي دلته خلک وروزي. متاسفانه چې اوس شرایط دغسې راغله چې مسلکی کسان تا کاری ساحر دیر از یاد تنگش ولی اوگوی بیل دینه چه در برخ پریگ دی بلکم آپشنی ندرلوده. دیدی تر تنگ پتی رو دره کلونه که بتاسو نوی آوریدلی چه در افغانستان پا پانتونو که در پانتونو پا رهبری که یو مسلکی کس تاکل شوی وی. در پانتونو رهبری لکه تاسو یاد کرده در یوازی یو اداری پوزیشن یا یو اداری بس نده چلت یو چوک راشی جنی اداری چاره تر سره کردی. در طول نمهم داده چه یو چوک باید لکه لیدلوره یا هغا ویژن در یو پانتون لپاره یا دزدکر لپاره ولری. ووز که چه تاسو پختنه وکره یه مگل خلق پانتونو فارغه و بلاخره لدوی غارو جور سکره. که پدیر څنګه کوم پښتنه وکړو چې تاسو د افغانستان دغه کسان چې اوس فارغه وای ورته د کار په کوم ځای کې ورکوي، په کومه رشته کې ورته کار ورکوي، په دې برخه کې کوم واضح جواب مو نشو ترلاسه کولی. ډیری څنګه داسې دي چې هغه په عامه اصطلاح باندې یو معقول سازی ته لکه ضرورت لري. موږ ځینې داسې څانګې هم لرو چې په هغه کې شاګردان فارغه وو چې په افغانستان کې هم هغې ته دنده نشته او په نوره نړۍ کې هم ورته دنده نشته. نو دا داسې د یوې ادارې او د یو کال یا د څو ورځو خبره نه ده. د دې لپاره مختلف ادارې او باید لاس سره ورکړو په ګډه باندې د دې لپاره کار وکړو چې له بنسټ نه یا له اساس نه د ستونزه حل شي. غیر له هغې نه که موږ یوازې په دې باندې اکتفا وکړو چې زموږ ځوانان فرضاً 100,000 کسان امتحان ورکړ که ټول هم پوهنتون ته شامل شي، د ټول پوهنتون نه فارغ شي، بالاخره موږ به دوی سره څه کوو؟ دا صحیح خبره ده چې موږ نشو کړلی چې ټول فارغان په دولتي وظیفو باندې یا ته ورکړو او ټولو ته دولتي وظیفې ورکړو، اما دولت دې مسؤلیت لري چې زمینه ورته برابره کړي. هلته بېلابېلې حتی نړیوالې کمپنۍ، سیمه ایزې کمپنۍ راشي، سرمایه گذاری وکړي او دوی کار وکړي، یا حتی که چېرته موږ مسلکي خلق وروزو هغوی د هیواد نه بهر ته ولیږو. تاسو د اوس په خپل څنګ کې پاکستان مثلا ګورئ، هند ګورئ، بنگلادش چې دی موږ د خلکو شاید هیڅ په نظر باندې را نشي، هغوی په زرګونو مسلکي کسان نړیوال د کار مارکیټ ته لیږي، اروپا ته، امریکا ته، نورو ټولو هیوادونو ته هغه هلته کار کوي او ګټه یې بیرته خپل هیواد ته رسیږي. نو په دې کې اساسي او مسلکي کسان له خانه کار پکار ده. هغه کسان چې هغوی یوازې لکه لبعد مرغه د موږ د لوړو زده کړو وزیر چې یو وخت وویل چې یوازې بمونه یې پټو کړي وي، دا د هغې خلکو کار نه ده او هغوی نشي کولی چې دا کار ترسره کړي. نو دلته مسلکي کسان ته اړتیا ده چې تر څو په پوره تعهد سره او په ژمنتیا سره د ټولو په همغږۍ باندې دغه ستونزې ته د حل
مننه کور ودان وردک صاحب تاسو بیرته راوګرځم. سمسور جانه که تاسې ته راشم، ځینې اندېښنې شته دي کله چې طالبان واک ته ورسېدل هغه کسانو چې په حقوقو کې زده کړې کولې یو څه ورخطا وو هغه مهال، ویلې چې د طالبانو حکومت ځکه چې ډېره برخه یې په دینی علومو باندې اتکا کوي، یو قانون په افغانستان کې په یو ډول باندې لغوه شو، نور نه پلی کیږي. تا سره د اندېښنه نشته ده که چیرې د استاد خبره فارغ شي دنده به درته نه پیدا کیږي، یا دغه څلور کاله چې په مخ کې لري څه به پکې وایي؟ په دې اړه دې لږ مطالعه کړې ده، ځان دې خبر کړی دی او داسې اندېښمن خو نه یې که چېرته زه فارغ شم، حقوقو کې زده کړې وکړم، څارنوال شم، قاضي شم، بیا به ماته دنده نه وي؟
دا بالکل نه تر اوسه پورې که وګورم ما څه خپله ډېر زیاتو که ملګري یم سنچانی زیات نه مې دا اورېدلي دي وایي اوس خو د طالبانو وطن دی او شریعت په درد خوري که څه هم ما ته وایي که نه حقوق په درد نه خوري خو زما خپله فکر داسې ده ځکه که یو هېواد جوړو زموږ خپل وطن لپاره کار کوو موږ یوازې د وظیفې له لارې نشو کولی چې یو دنده ولرو موږ به هېواد جوړ کړو ډېرې زیاتې لارې چارې دي ممکنه کولی شو خپل هېواد جوړ کړو زه اصلا نه غواړم د پیسو لپاره یا د دندې لپاره یوازې زده کړه وکړم زه غواړم پوه شم علم دی باید علم حاصل کړو خپل هېواد ته باید د څنګه خدمت وکړو که د حقوقو نه لارې غواړم یو ښه ډیپلوماټ شم غواړم یو هېواد یو ښه ډیپلوماټ ولري که وګورو زموږ هېواد ډاکټر ښه ډاکټر ته ضرورت لري ښه ډیپلوماټ ته ضرورت لري یو ښه انجینر ته ضرورت لري ځکه هېواد مو بدبختانه باید ووایو چې ډېر پرمختللی نه دی هر لیګانه ورته ضرورت شته چې کار ورته وشي او که نه که وغواړو د پیسو لپاره د دندو لپاره ډېرې نورې لارې چارې هم شته دي داسې معمول ګرځېدلی ځکه زموږ په هېواد کې مهارتونه زیاتره خلکو زیات سکل زده دي خو پیسې ګټل او دا په صنعت باندې زه فکر کوم نه ده چې یوازې پوهنتون ووایي او د پیسو لپاره
او سمسور څومره دې ته لیواله یې چې ځکه چې ستاسې پوهنتون به یو څو میاشتې وروسته پیلېږي په فکر کوم په سنبله کې به پیلېږي تاسې به په سنبلې میاشت کې ځئ پوهنتون ته چې لاړ شئ پوهنتون ته د ټولګیوال دې وګوري استادان دې وګوري څومره دې کار ته لیواله یې وارخطا یې او په تمه یې چې دغه وخت زر راورسېږي
د تیرو څو میاشتو ورته زیات خوشبخت وخوږه وم د یو فکر مې ورته و دې شانو ته ځکه غوښتل مې چې خپل پوهنتون چې خپل د خوښې پوهنځی مې غوښتل مې په کې زده کړې وکړم خپل د یو خوښې پوهنتون ته چې د ننګرهار پوهنتون غوښتل مې چې دا ارمان مې باید په خپلو سترګو وګورم دا وړه کامیابي ځکه زما لپاره اوس به دا داسې شي لکه زما د کامیابۍ د زینې ته یو لومړی او دومه پوړۍ شولې هغه زما بیسک تهداف باید همدا جوړوي
ډېره مننه را سره اوسه بېرته به راشم تاسې ته مومن صاحب تاسې ته به راشم تاسې څومره دغې کار ته ورختا یاستئ څومره لیواله یاستئ چې لاړ شئ زر زر خپل پوهنتون ته تاسې خپل ټولګیوال ووینئ او وکولی شي هغه هیله ده چې درلودله چې لاړ شئ پوهنتون ته هغه پوره کړي او تصمیم دې څه ده چې په لومړۍ ورځ چې پوهنتون ته ځي څوک به ځان سره وړي چې شی به اغوندي او لکه ځینې کسان په دې اړه خپل تصمیمونه لري تا څه تصمیم نیولی چې په لومړۍ ورځ چې پوهنتون ته ځي څه به کوي
د پانزیل پرنت موږ د یو کال د لیوال زیتا بریالي سون او به
مومن صاحب ساسې اړې سلام مومن صاحب لطفا یو کوم وخت ځان ته وټاکئ ځکه چې ساسې غږ موږ ډیر قط وصله ورو مهرباني تاسو اوس خبرې وکړئ چې غږ مو سم ده کنه
دا د پانتون کومه دوره شي تقریبا د دې شي لکه د زون یو نوې پړاو شي په دې ولته چې خامہ خاصي یو څه زیات دی او بل امر کې خو تقریبا د پونټو یو څه یعنی اول مکتب دوره او مکتب یعنی کور ته نه دیوالې په پونټو لپاره خامہ خاص یو ځای به شي هغه به یعنی بل ولایت به مهاجر کیږي تقریبا
مومن صاحب زه فکر کوم مومن صاحب ستاسې غږ ډېر قطع وصل وه ځکه چېرته ګوشکي نه خبرې کوئ ګوشکي مو وباسئ چې غږ مو موږ په سمه توګه باندې واورو ځکه چې غږ مو ډېر قطع وصل ده مومن صاحب ته به بېرته را وګرځم هیله ده چې بل ځل یې که چېرې ګوشکي کاروئ ګوشکي مو لرې کړئ عادي ټلیفون نه خبرې وکړئ چې موږ مو هم غږ په سمه توګه باندې واورو دلته مو اورېدونکي هم غږ په سمه توګه واوري اغلی نوري ته به ورشو شبانه جانې که ته راته ووایې داسې ټول لیواله دي دغې ورځې ته په تمو دوی به لکه هلکان به کولی شي چې لاړ شي خپلې دغه هیلې پوره کړي تاسې نجونې راته ووایاست چې یوازې ته نه ستا په څېر باندې په سلهاو په زرها و انجونی همدغه سی ورځې شمارلی چې دوی وکولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي هغوی چې په پوهنتونونو کې د په تمه دی چې فارغ شي کله چې په کور کې ناست یې دغه وضعیت ګوري هلکان خوشحاله دي او تاسې نه شئ کولی څه احساس لري څه دې په ذهن کې ګرځي څه فکر کوي د دې په اړه
زه خپله ډېر د نجلۍ احساس لرم او دا احساس کوم او کله کله وایم چې ښه به وي نور او بیا بالخصوص په افغانستان کې هیڅ انجلۍ و نه زیږیږي در سره مینه ولري نو د هغوی نه به بې برخې وي ځکه ټولنه هېڅ حق هم نه لري هېڅ هغه کومڅه چې سړی غواړي هغه نه شي کولی یو زده هغه نه هم حکومت نو ټیټ بد احساس لرم او کله کله وایم چې تاسو د انجلۍ نه وایي د حالت وایي
شبانه جان ساسی پاره کې کوم سنځ د نن اتمه نه افغانستان کې شبکې سي کار نه کوي چې موږ د دې دواړو ملمنو ټلیفوني اړیکې ډېرې زیاتې خرابې دي شبانه جان ستاسو ډېر قطو وصل راځي کله د موقعیت تغیر کې بیا سره خبرې وکي
اوس مې راښتم شو
میرا باندې تاسو اوس خبرې وکي
نو ما د نه لې شته مو زه یوازې نه کله کله وایم چې کاش د نجلۍ نه وای حالت وایي نن ورځ محمد ژوند درلودم د مې زده کړې کولې احساس وي
مننه مننه شبانه جانې بل تخنیکی همکارانو هیله کوم چې دغه دواړو ملمنو ته یو ځل بیا زنګ ووهي او ورسره مطمئنه کړي چې د دوی ستونزه چیرته ده ځکه چې موږ ونه توانېدلو په د دوی خبرې په سمه توګه باندې واورو یا په ټلیفون کې څه ستونزه ده او یا هم چې د دوی موقعیت غوره نه دی که دوی لږ سم ځي کې ودرېږي موږ به د دوی غږ په سمه توګه باندې واورو خبرې به یم هم واورو وردګ صاحب که بیرته تاسې ته راشم دغه د نجونو نه ګډون په کانکور کې یا په ټوله کې له دغې پروسې د نجونو محرومول که موږ چېرته له ښوونځي نه فارغینو نه لرو خو معلومه ده چې کانکور ته کس نه لرو که کانکور ته کانکور کې نجونې ګډون ونه کړي پوهنتون ته موږ هلته بیرته دغه نشو ورکولی کسان نشو ورکولی که چیرې دغه نجونې همداسې متواترې له کانکور نه حذف شي له ښوونځي نه فارغې نه شي پوهنتونونو ته لاړې نه شي څومره اغېز کولی شي او ستاسې په فکر دا الکانو ته چانس برابرې که نه وضعیت له هغې نه هم بتری چې الکان ته به یوازې میدان خلاص وي رقابت به نه وي او هغوی به په ډېرو کمو نمرو کولی شي پوهنتونونو ته بریالی شي او هغه رقابت او دغه حس چې یو ځوان کې چې دا باید درس وایي سخت کار وکړي دا څومره وژني نه یوازې نجونو کې الکانو کې څومره وژني وردک صاحب که زموږ غږ لرې مهرباني
مننه مخکې هم مو یادواري وکړله چې اصلي هدف دا نه دی چې موږ یو څوک له پوهنتونه باید فارغ کړو ټول پوهنتون ته کامیاب کړو بیا ټول لیسانس کړو یا ټول ماستران او ډاکتران کړو دا اصلي هدف نه ده موږ باید مسلکي خلک وروزو ولو که د هغوی سند لیسانس هم وي هیڅ ماستر هم نشي اما چې مسلکي وي خپله برخه کې وکړلی شي عملا کار وکړي دا یوه لاسته راوړنه ده نظر دې ته چې موږ وایو چې ټول خلک باید پوهنتونونو ته کامیاب شي دا ډېر ښه ټارګیټ نه ده که هر څوک یې د ځان لپاره ولري ځکه هدف باید دغه وي لکه مخکې چې دغه یو ځوان وویل چې یعنی هدف وظیفه نه ده اما یو څوک باید خپل ظرفیت دومره لوړ کړي چې وظیفه په فرعي کارونو کې راشي یعنی په خپله څانګه کې دومره باید رسېدلی وي که دا هدف وګرځوو دا خو دموږ تاسو اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت په یوه ورځ کې پوره کړ هغوی ازموینه واخیستله تقریبا د 5000 کسانو څخه او هغوی ته د ماستری او دکترا سندونه ورکړل بدون له دې نه چې یوه ورځ په ټولګي کې کښېني اما تاسو ګورئ چې عملا هېڅ څه هم ورسره بدل شوي نه دي کله چې یو هیواد کولی شي چې په یوه ورځ کې 5000 پورې ماستران او ډاکتران تولید کړي نو د هغې هیواد په ژوند کې او په حکومتداري کې په هر څه کې باید یو مثبت تغییر راشي ځکه دا ډېر لوړ ظرفیت ده اما موږ ګورو چې هېڅ هم هلته نه دي شوي دویمه کومه مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې دلته یوازې د نجونو ښوونځي نه تړل شوي د دې سره موږ د زده کړو یا د تعلیمي او تحصیلي پروګرام کوم بنسټونه چې دي هغه نړولي دي د بیلګې په ډول باندې تاسو دغه اوس د افغانستان له پوهنتونونو نه تر 2000 پورې استادان محروم کړي دي یوازې په دغه جرم باندې چې هغه ښځې دي د موږ تاسو خویندې دي اما دا داسې نه ده چې تاسو کله یو استاد په کور کړئ د هغې بدیل تاسو څوک لرئ هیڅوک هم نه لري نو کله چې تاسو د افغانستان له پوهنتونونو نه په خپل لاس باندې تر 2000 پورې مسلکي کسان او باسی او پجای باندی نو طبعا چه غیر مسلکی کسان رازی او یه شل کال دلت زحمت استلی و کاری کردی و او پخپل برخه که پورا رسیدلی کادرونه و نو دوازره کسان تاسو پخپل لاس لپانتون نیستلی دی نو طبعا چه دلت دی تحصیلات آقا کم اساس چې وه هغه تاسو ورسره لمنځه وړی ده تر 2000 نه ډیر زیات استادان تاسو دې ته مجبور کړی دي چې هغه وطن پرېږدي د دې تر څنګ کله چې تاسو د نجونو تعلیم او تحصیل مخه ونیسئ په دې استادانو کې چې ټول یې لوستي دي او په دې کدرونو کې غیر له استادان نه که ډاکتران دي که انجینران دي که د نورو برخې متخصصین دي هغوی ټول لوستي خلک دي هغوی نه غواړي چې د هغوی لورانې او خویندې هغه بېسواده پاتې شي غوی ډیر یو کم امکان هم که چیرته ولري هغه د خپل اولادونو په خاطر باندې وطن پرېږدي او خپل لورانو باندې بیرون تعلیم او تحصیل کوي چې بیرته د توان هم عام ولست رسیږي او علت یې خپله دغه کسان دي چې اوس په واک کې دي موږ متاسفانه همیشه دا یوه خبر یادوو چې د دغه موضوع تاثیر ډیر لږ وښیي چې ښوونځي خلاص دي خو یوازې په نجونو باندې تړل شوي دي پوهنتونونه خلاص دي خو یوازې د نجونو لپاره تړل شوي دي دته پخپله باندې موږ اصلي کومه مسله چې ده هغه د تعلیم او تحصیل د اساس او د بنسټ نړول دي د هغې نه موږ منحرف کوي او موږ فکر کړو چې یعنې ډیر غټ څه نه دي شوي موږ ډیر غټ تاوان نه دی کړی اما تاسو په تېرو درې کلونو کې وینئ چې تاسو د هلکانو شمیر په کانکور ازموینه کې دومره کم شوی دی چې نشی کړلی چې د شپې کانکور ازموینه واخلی په تیرو شلو کلونو کې چې لږ تر لږه زموږ په یاد کېږي هیڅ کال هم نه دی شوي چې ازموینه دې نه وي اخیستل شوې په دې خاطر باندې چې داوطلبان کم دي اما له بده مرغه څوک چې اوس په واک کې دي هغوی هیڅکله هم خپل سر گریوان تا چیچ نکر او پا دی باندی فکر و نکر چی دا کمالار باندی چیز روانیم بلاخره دا بچیر دیدی دلت مثلا تاسو اوس یادوانه وکړه د یو ورور چې په ننګرهار پوهنتون ته کامیاب شوی دی په ننګرهار پوهنتون کې داسې یو پوهنځی چې هغه نږدې په 40 کاله یا 10 کاله مخې نه لري یو دپارتمنت چې د اصولو له مخې نه 4 کسه کدري غړي باید ولري هغه 2 کسه کدري غړي لري یعنی تاسو په 2 کسانو مسلکي کسانو باندې څنګه یو چاته 40 یا 50 مضامین د 4 کلونو لپاره تدریسوئ او د نورو زده کړو لپاره هم تاسو هیڅ کوم پروګرام ورته ونه لرئ نو طبعا دغه ستونزه چې کومه اوس ده دا یوازې د نجونو ستونزه نه ده دا په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل د بنسټونو نړول دي او که مخه یې ونه نیول شي لکه تیرو کالونو کې چې موږ به بیا مجبور و چې د حتی د ډېر ابتدایي تداوی لپاره یا یو ډیر ابتدایي مسلکی کار لپاره موږ د هیواد نه بهر یو بل چیرته ولاړ شو او د هغوی کومک وغواړو نو دا ستونزه عمومي ده او تاثیر به هم په ټولو باندې وي
مننه مننه کوربدان وردک صاحب تاسو ته یو بیرته راوګرځمه ور به شو مومنده که اوس ما غږ لري مهرباني مخکې ستاسې خبرې قطع شوې لنډ که راته په دې ووایي چې ستا لیوالتیا څومره ده چې وکولی شي د پوهنتون لومړۍ ورځې وګوري پوهنتون ته لاړ شي او تصمیم دې څه د څه غوندې څه به ځان سره پوهنتون ته وړي په هغه ورځ
موږ خو خپله د کوم پوهنځۍ ته چې د طب پوهنځۍ ته نویدو لپاره خامخا موږ لیوالتیا زیاته وله او د کوم پوهنتون کومه مرحله شته تقریبا د دې زون چې ده یو داسې مرحله تقریبا نوې مرحله ده نو خامخا لیوالتیا ورته زیاته وي دا د یو بل داسې ده موږ پخوا مکتب ته تب شو یعنی کور ته نږدې وو او اوس موږ پوهنتون ته زه تقریبا یعنی یو بل ولایت ته زه پوهنتون پسې یم نو خامخا زون بدلېږي ورسره
اتمن تصمیم لري چې لیلیې ته لاړ شي
بالکل
پښتنه د کړي د چې په لیلی کې ژوند څنګه دا لدین خبرې چې د ژوند څنګه تیریږي او د دې ته څومره لیوالتیا لري چې لکه کوټه کې نور ملګری پیدا کړي هلته ورسره ګډ ژوند وکړي ځان ته خپل اشپزي وکړي کالي ومینځي اوتوي کې دا به نوی ژوند وي په دې فکر کړی
بالکل ځکه دا موږ مثلا زه اوس خوست پوهنتون ته مې لار پیدا کړې ده او زه یم د لوګر ولایت نو خامخا خوست پوهنتون ته چې ځم هلته خو زه نور ده چې څوک مثلا یا پېژنم نه یا موږ خپل خپلوان یا یې یا نه یې نو خامخا به لیلی کې اوسېږو
مننه که په دې اړه ته وایې د کانکور کې انجونې نوي ساسي په کور کې خورکی مو یا د خپلوانو کې مو داسې انجونې وي چې هغه د لسم د فارغې وي خو دوی نه دي توانېدلې چې د کانکور کې ازموینه ورکړي. کله چې ته بریالی شوې ټول کورنۍ به درته خوشحاله وه، خپل به هم خوشحاله وي. هغه انجونې په اړه ته ووایه دوی څنګه وي، یو څومره کورنۍ ورته خفه وي چې دوی نه دي توانېدلې د کانکور کې ګډون وکړي؟
بالکل جما خپل دوا خوریا تقریبا په یو وخت جوړ کیدا او بل شي دا تقریبا غت څلورم ټولګي کیدا وسته لورم ټولګي کې درسونه لولیم او بل شي د موږ خپل د یاد ترلور یا د مامالور د شنو شي د کانکور امتحان یا د لسم اخلاص کړی و.
خو په ټوله کې په افغانستان کې ډېر انجونې لزده کړو پاتې دي، ستا غوښتنه د طالبانو حکومت نه په دې برخه کې څه ده؟ ځکه چې که ته کولی شي خوشحاله شي کله پانتون ته کامیابیږي بیا فارغیږي او یو نوم پیدا کوي چې تا ته به خلک ډاکټر وایي، دا هیله د انجونو لپاره نه کوي؟
بالکل، ځکه انجونې هم چې دي افغانستان د جامعې چې ده یو عضو ده یو برخه ده، نو که څومره حق سی یو نارینه لري هغومره یو ښځینه هم لري، نو د دې لپاره باید ښځو ته هم چې ده په کانکور کې برخه ورکول شي. بعضې داسې پاندې دي چې هغه حتمي دي چې باید نجونو ته پکې برخه ورکول شي. مثلا طبي برخه ده، په هغه برخه کې خو یوازې نارینه نه شي کولی شي، طبي برخه په مخ بوزي تر څو ښځینه نه وي. مثلا بعضې داسې بخشونه دي چې هغه بیخي په نارینه پورې اړه نه لري په طبي بخشو کې، نو باید ښځینه موجود ولري.
او غوښتنه دي په دې برخه کې د طالبان د حکومت نه څه ده چې څومره باید نجونې وکولی شي په دې برخه کې فعال اوسي؟ او د خپل ولایت په اړه ته وایي هلته ښځینه ډاکټرانې په کافي اندازه بیا شته ده؟
لوګر ولایت خو تقریبا شته، یو مرکزي ولایت ده، نو یو تیم امکانات شته. بعضې داسې ولایتونه دي یعنی مرکز نه لري، نو په هغه کې خامخا امکانات کم وي. خپله لوګر ولایت کې امکانات شته ځکه مرکز ته نږدې ده کابل ته.
او دا هم که راته وایي چې ته بس جراح ډاکټر کیږي، داخلي ډاکټر کیږي، به دا معلومه ده که دا به وروسته معلومیږي؟
دا تقریبا یعنی وخت ته یو څه طریقه پورې، نو بیا به هلته بیا وټاکو.
او ستا شوق څه ده؟
شوق خپله جراحي سره ده.
خدای دې ورته ورسوه. مننه کورودان سمیع الله مومند چې له لوګر نه چې د شیخ زاید پانتون خوست په د خوست شیخ زاید پانتون ته پوانځي ته بریالی شوی، بیا دې درته مبارک وي. کورنۍ ته دې هم هیله ده چې وکولی شي افغانستان ته خدمت وکړي. وربشو سمسور ته، سمسوره که ته راته وایي چې ستاسي په کورنۍ کې په شاوخوا ګاونډ کې خپلوانو کې داسې نجونې وي چې دوی نه دي توانېدلې کانکور کې ګډون وکړي، او ستا خوشحالي درسره هغوی بیا هم لمانځلې وي؟
زمون خپل په کورنۍ کې په چمګاون کې هم داسې څوک نه ول چې د ښوونځي نه پاره شوي، دا د ازموین د مونږ ته د مبارکي راکړي. چمګاون کې هم داسې څوک نشته، واقعت د خفګان ځای ده چې داسې څوک نه لرو. او د حاکم نظام نه هم دا غوښتنه ده ځکه هیڅوک او هیڅ فرد نشي کولی چې یو چا د ژوند سره لوبې وکړي. دا یو چا د ژوند سره لوبې کول دي، یو هر انسان هدف لري، خپل آینده ته خوبونه لري، او باید اجازه ورکړل شي چې خپل خوبونه او خپل آینده ته کار وکړي.
او سمسوره ته به هم زه لیلیه ته همداسې ده؟
بالکل، او قسم زمون کور په کابل کې ده، او باید لیلیه ته زم لاړ شي.
پوښتنه دې کړې ده چې هلته به هغې ته ثبت نام څنګه وي، مصرف به تاسې کوئ، دغه پانتون به یې درکړي؟ پوښتنه دې کړې څنګه د شرایط هلته؟
لږ څه مې کړي چې هر پوهنځی خپل ځان ته لیلیه لري، خپل اطاق لري، او اطاق کې به یو څو ملګري خو نور د ثبت نام او د دې په اړه مې تر اوسه لا پوښتنه نه ده کړې، ځکه هغه چې بیا یو ځل پوهنتون ته موږ راجع وکړو بیا به هلته موږ پرې پوه شو.
روسي خبره د صدا حکومت د طالبانو حکومت نه دی غوښتنه صدا غوښیند دي چې نه توانیدلی کانکور کې ګډون وکړي، هغه ته دي هغه ته څه ویل غواړي؟
د حاکم نظام نمیم غوښتنم دا ده ځکه هیڅ ټولنه هیواد نشي کولی چې یوازې په الکانو یا په نارینه باندې جوړ شي. ټولنې ته هم پکې ضرورت شته، ځکه ځینې پوهان او دی بیا وایي چې ښځه په یوه لاس زانګو په بل لاس ټوله نړۍ زنګوي، ځکه د یو انسان یا د یو ماشوم لومړی ښوونکي یا روزونکي چې دا همدغه مور ده همدغه به ښځه به وي. ځکه که په یو ښځه کې چې په یو کورنۍ کې چې یو ښځه یا یو مېرمن بې تعلیم واوسي، نو داس په دې معنی ده چې ټوله کورنۍ بې معنا بې تعلیمه شوله. نو باید اجازه ورکړل شي او باید څومره زر کېږي، ځکه د حاکم نظام زیات وخت چې راغلی دی درې کاله تقریبا پوره کېږي چې د نجونو په مخ ښوونځي تړل شوي دي. څومره زر کېږي باید لاړ شي، همدغه پلرونه ورونه همدغه ټولنه باید د دې لپاره غږ جګ کړي چې څومره زر کولی شي د عصري زده کړو د لوړو زده کړو لپاره ورته اجازه ورکړل شي.
مدنه کورودان سمسور اسد و چې دوی د ننګرهار پانتون د حقوق پانځي ته بریالي شوي دي. وربشو اغلی نوري ته شبانه جانې اوس بستا اړیکه اتمن ښه شوي وي. ګوري چې زیاتره کسان چې موږ سره دلته پروګرام کې وو یا هغوی چې د افغانستان په هر ولایت کې دي، دوی توانېدلې دي په ښو نمرو باندې کامیاب شي. څه فکر کوي د نجونو نشتون د هلکانو ته څومره فرصت ورکړی دی چې دوی وتوانېږي د خپلو خوښو پوهنځیو ته لاړ شي؟ بله شبانه جانې،
په سلو کې نوي فیصده فرصت ورکړی.
ښه، او په دې اړه باندې کراته وای دا څومره تا ته سخته و چې کله کانکور پایلې اعلان شوې تاسو پکې نه وای، په دې اړه باندې خپل خفګان دی کومه کتابچه کې لیکلای د یا په دې وخت کې زیغه د خوانزي خاطرې دی راخلی هغه ته دې کتل څه داسې کار دی وکړ کله شي و دې کتل چې لکان خوشاله دی خو ته دغه خوشاله کې نه یې؟
اول خو مې ټولو ملګرو ته تسلیت ورکړ او دا مې ورته وویل چې هیڅکله ناهیلي کېږم، مهربانه شي. او وروسته له هغې ما د
شبانه جانې ستاسې اړیکه کې لام ستونزې دي، په ډېرې بخښنې سره چې موږ نه شو کولای ستاسې خبرې واورو. هیله مند یو چې په بل پروګرام کې بیا وکولای شو ستاسې خبرې په سمه توګه واورو، تاسې هم یو ښه موقعیت ځان ته وټاکئ. وردګ صاحب، که تاسې ته بېرته راشمه، اوس مال چې کانکور پایلې اعلان شوې دي نجونې پکې نشته ده او په پوهنتونونو کې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه کافي ظرفیت هم نشته چې دغه ځوانان وروزي، خو ځوانان تللي دي او داسې نه ده چې اوس ظرفیت موږ نه لرو ژوند ولاړ ده، څه کول پکار دي؟ څه وشي دغه ځوانان څه وکړي که دوی ته یوازې هغه کسان چې دیني زده کړې کړي هغه تدریس کړي، دا ځوانان خپله څومره مطالعه وکړي چې وکولای شي حداقل که چېرته پوهنتونونه فارغېږي دغه یو څه مطمئن کړي ځان چې دوی کولای شي مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي، دنده پیدا کړي.
ټول نو مهمه دا ده چې اوس لدنی کمرغه نړۍ هغه پخوانۍ نړۍ نه ده، نو دوی ټول انټرنیټ ته لاسرسی لري او پوهنتونونو ته انټرنیټ ته لاسرسی لري. د دوی فکر باید داسې وي چې د استادانو د څنګ هلته چې څوک دوی ته تدریس کوي طبعاً چې زحمت به ورسره وباسي، دوی په خپله برخه کې مطالعه وکړي، بیلابیل آنلاین کورسونه واخلي. د آنلاین زده کړو لپاره ډېر زیات پلیټفورمونه شته دي، په ځای د دې چې په فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام او دغه شیانو کې خپل وخت ضایع کوي، هغه د ټول اضافه مطالعې ته ورکړي. په هره برخه کې مسلکي پروګرامونه شته دي او د نړۍ له بیلابیلو برخو نه مسلکي استادان هغه تدریس کوي. نو که چېرته دوی وکړلی شي چې په خپله څانګه کې د پوهنتون د زده کړو تر څنګ نور زده کړې په آنلاین شکل باندې وکړي، نو دا به دوی سره ډېر زیات کومک شي. د ما د ټولو ځوانانو نه غوښتنه دغه ده چې خپل زده کړې یوازې په دغه نیت باندې ونه کړه چې سبا وکړلی شي په افغانستان کې دنده پیدا کړه یا د افغانستان په کچه باندې خپل ظرفیت لوړ کړه. دوی سره فکر باید دغه وي چې دوی وکړلی شي سبا د افغانستان نه بیرون په نړیوالو کمپنیو، نړیوالو موسساتو او نورو نړیوالو ادارو کې خپل ځان ته دندې پیدا کړي. نو غوی سره تر ټولو نه مهم شی چې دی اولین ژبه ده. نو که چېرته زموږ ټول ځوانان د پوهنتون په دوره کې انګلیسي زده کړي، هم آنلاین بره و هم په کورسونو کې هم امکانات شته دي. نو دا به دوی سره کومک وکړه چې په خپله څانګه کې د استادانو نه بغیر د نورو آنلاین پلتفورمونو نه استفاده وکړه او ځانونه ښه ورسوي. په دویم قدم کې به دا باعث شي چې دوی وکړلی شي چې ښه اړیکه له بهر نړۍ سره له خلکو سره ولري، تر څو ځان ته هلته کار، ماستری، دکترا، نور زده کړي ځان ته برابر کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې خپل زده کړې وکړي، د زده کړو تر څنګ آنلاین زده کړو ته هم مخه وکړه. انګلیسي ژبه حتما باید پوهنتون له فراغت نه مخکې زده کړه، او فکر یې په دې ډول وي که چېرته موږ ته څوک په افغانستان کې دنده نه راکوي، شرایط په افغانستان کې برابر نه وي، موږ باید دا ظرفیت ولرو چې له افغانستان نه بیرون هم ځان ته دنده پیدا کړو. په هره څانګه کې چې وي دا ظرفیت موږ باید په ځان کې پیدا کړو او د دې لپاره باید کار وکړو.
لنډو کې کدام راته وایست کنکور لپاره خو لکه دغه یو کال نیم کال ټول ځوانان همدې ته ځانګړی کړی و چې په ساعتونو ساعتونو درس وایي، دولس ساعته، څوارلس ساعته، حتی ځینې کسان وایي پنځلس ساعته درس ویلی دی. لنډ کې راته ووایي چې پوهنتون دوره کې څومره ضرور ده چې هم اضافي مطالعه وشي او هم پوهنتون درسونو باندې هغه محصل متمرکز وي.
موږ په افغانستان کې یوازنۍ ستونزه چې لرو هغه د وخت نه مدیریت ده. که چېرته ځوانان وکړلی شي خپل وخت مدیریت کړي، هر ورځ حداقل یو ساعت دوی خپل مطالعې ته او خپل ظرفیت لوړولو ته ورکړي، په دوامداره توګه باندې خپل درسونه تعقیب کړي، نو هیڅ ستونزه به ونه لري، هم په پوهنتون کې کامیاب شي او هم به خپل ظرفیت ښه لوړ کړی وي.
کور ودان استاد چې وخت تمام دی، له تاسو تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.